سالور بجی شویز مگ غاگل ازادهی راژیو آوری قدر من آوریدون کو پدی او ساتخ پراونه که باو آوری چه افغان حکومت وی ده سول ده حدس و پترات که پینزنیم سو طالب بندیان خوشی کردی او پا افغانستان که پا کووید نول اس ناروغی ده اخته کسان و پشمیر که نور زیادوالای رغلی نریوالو مسائلو تکتنه نور راپورونه او اونیس پروگرام ازادی او آوریدون که هم خپرو سلام د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشته جلالزی چمتو کړی دی
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وسلوالو طالبانو 555 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د اوربند وړاندیز رد کړ. او د امریکا کانګرس د 340 میلیارد ډالرو ولایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري شوي اقتصاد د ښه کولو لپاره به ولګول شي. پورا خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د وسلوالو طالبانو 555 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي سوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره او د بندیانو د تبادلې په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس دا کسان د هغوی روغتیايي وضعیت عمر په بند کې د تېرې کړې مودې ته پام خوشي سوي دي. د امنیت شورا ویلي چې د کسانو او په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ژمنه کړې چې هغوی به بیرته جګړې ته نه ستنېږي. په بیان کې ویل سوي چې د جمهور رئیس د فرمان پر اساس به تر 1500 تنو پورې بندیان خوشي سي. د وسلوالو طالبانو لخوا ویل سوي چې د اپریل له 12 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 60 تنه خوشي کړي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د اوربند وړاندیز رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د روژې د مبارکه میاشتې د رابرېدو په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې حکومت او د افغانستان خلک له طالبانو غواړي چې په دې میاشت کې له تشدد لاس واخلي او اوربند کړي. خو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس غني د اوربند وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر لانجې او اختلافات لا نه دي حل شوي. سهیل شاهین ویلي چې د بندیانو د تبادلې په پروسه کې د ځنډ او د سولې پر بهیر د اختلاف له امله یې وسلوال جګړې ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په دې موافقه کې د تشدد کمیدل او د بین الافغاني خبرو پیل له اساسي ټکو و. خو وسلوالو طالبانو ویلي چې 15000 بندیان باید خوشي سي تر څو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. په بادغیس کې سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر امنیتي پوسته حمله کړې چې 14 تنه پکې وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل د ولسي پاڅون غړي چې د ملي امنیت ریاست مربوط دي په نیمه شپه کې په لامان سیمه کې د هرات او قلیناو پر لاره د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې سو 14 تنه وژل سوي او 8 تنه وسلوالو طالبانو ورسره بولي دي. نجم الدین وویل چې وسلوالو طالبانو ته د رسیدلي تاوان په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا کانګرس پرون د 340 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري اقتصاد د ښه کولو لپاره ولګول سي. دا لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبتې رایې ورکړي باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي، خو ولسمشر ټرمپ مخکې له مخکې ویلي چې لاسلیک کوي. له دې پیسو به 15 میلیارد ډالر روغتونونو، 25 میلیارد ډالر ازموینو او 60 میلیارد ډالر به د پورونو د پرې کولو لپاره ولګول سي. په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله تر 30 میلیونه زیات وګړي بیکاره شوي او له دې پیسو به هغوی ته هم مرستې وشي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا نږدې 980000 امریکایان په کورونا ویروس اخته شوي، نږدې 50000 کسان تر اوسه مړه شوي او تر 80000 زیات وګړي چې په کورونا ویروس اخته شوي وو روغ شوي دي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله نږدې 190000 وګړي تر اوسه مړه شوي دي. په ارمنستان کې حکومت او خلکو بیګاش په د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د قتلیان په یاد څراغونه مړه کړل. یو شمېر خلکو شمې بلې کړې وې. د ارمنستان په پلازمېنه یروان کې خلک هر کال د ارمنیانو د قتلیان د قربانیانو د درناوي لپاره یو مشال لګوي او د قربانیانو په یاد تر جوړ شوي څلی لېږدوي. دا مراسم باید نن ترسره سوي وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه شو. خو د ارمنستان صدراعظم او د کلیسا مشر به نن د یادګاري څلي ته د ګلو ګېډۍ ور وړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او تر هغه وروسته 1.5 میلیون ارمنیان له ترکیې وشړل یا ووژل شو. د ارمنستان خلک او د نړۍ دیرش هیوادونه دې پیښې ته ستر جنایت وایي او قتل عام یې ګڼي، خو د ترکیې حکومت د قتل عام خبره نه مني او یوازې د 1915 میلادي کال پیښه ورته وایي. او د تاجکستان ولسمشر په خپل هیواد کې له بزګرو غوښتنه کړې چې روژه دې نه نیسي. امام علي رحمان پرون خپلو خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی ته په عفوني ناروغیو د اخته کېدو امکانات زیاتوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې سږ کال روژه نه نیسي. د تاجکستان ولسمشر ویلي چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه لا نه ده ثبت سوې، خو له دې سره هم باید هیڅوک غیر مسؤلانه چلند ونه کړي. تاجکستان ادعا کوي چې د کرونا ویروس مثبته پیښه نه لري او له دې سره یې خپلې پولې تړلې او جوماتونه د روژې په میاشت کې بند دي. په امریکا کې د مذهبي ازادیو کمیسیون تاجکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼي چې د انسانانو مذهبي ازادۍ تر سختو محدودیتونو لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې افغان حکومت وې د سولې د هڅو په ترڅ کې تر اوسه 1500 طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د موضوع ته په یو تحلیلي راپور کې کتنه کوو.
طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
د افغانستان پر راتلونکي کې د طالبانو د ادغام څرنګوالی او هغه نظام چې طالبان غواړي په یو تحلیل کې څیړو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو وروستي جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان ولایت خلک د جګړې له ښکېلو غواړو د اوربند غوښتنه کوي.
د کورونا ناروغۍ له بده مرغه ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې سرایت کوي. ټول په یو ټغر سره کښېني او د سولې، یووالي، اتحاد او اتفاق لاره غوره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان ولسمشر خلکو خپلو خلکو ته ویلي دي چې سږ کال د روژه نه نیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع چې تاسو یې اورېدو ته رابولم، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله یې 1500 طالب بندیان خوشي کړي دي. د شورا تازه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې خوشي شوي بندیان له کورونا وایرس سره د مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښه نیت په هدف له بنده آزاد شوي دي. په پیغام کې ویل شوي چې طالب بندیان تر دې مهاله په 13 ولایتونو کې خوشي شوي. له بلې خوا طالبانو هم د افغان حکومت 6 بندیان له بنده آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان لمخه چې د تیر مریض کال د کپ شلمه نیټې د 1500 طالب بندیان د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوي ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. د دغه شورا په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړي دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوي زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشي شوې دي. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 6 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ټول خوش شوي بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساسه وباله وی ویل چې د طالبانو له لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نورې ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشکېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوحې د موافقې پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنع کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړه لیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښه وي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف وایي د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څه نه څه پرمختګ سره سره لا هم روښانه نه ده چې طالبان به بالاخره څه ډول افغاني ټولنې ته راګرځي او په ټولنه کې به مدغمیږي. له امریکا سره د شوې موافقې له مخې طالبان باید له اوسني افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او دوامداره اوربند ته ورسره موافقې ته ورسیږي. طالبانو پخوا څه ډول اساسي قانون درلود او اوس دغه ډله په څه ډول سیاسي ډګر ته راځي او مدغمیږي؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو تحلیل چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له اوسني حکومت سره د سولې خبرې پیلوي. دغه هوکړه کې چې د 13 فبروري میاشتې په 9 په قطر کې لاسلیک شوه راغلی، طالبان به امریکایانو ته د هغوی د وتلو په صورت کې دا ضمانت ورکوي چې بیا به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کاریږي. د دغه هوکړې هدف د 13 جګړې پای ته رسول او سیاسي ډګر ته د طالبانو راتګ دی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې طالبان څه ډول دولت سره یو ځای کیږي او دغه ډله څه ډول نظام غواړي. په دې وروستیو کې طالبانو ته منسوب یو منشور د افغانستان په رسنیو کې خپور شو چې پکې راغلي طالبان په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا جوړولو هوډ لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دغه منشور جعلي دی. د رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي اسلامي امارت د خپل بشپړ کنټرول په وخت کې د اسلامي امارت د دستور په نامه اساسي قانون درلود چې لا نهایي او توشیح شوی نه و. په خبرپاڼه کې راغلي طالبان اوس یوازې جهادي لایحه او مختلفو کمیسیونونو کې د چارو د تنظیم تګلارې لري، خو طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د جوړولو هڅه وکړه. د دوی مشر ملا محمد عمر په 1998 کال کې 1500 دیني علما راټول کړل چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. له درې ورځو خبرو وروسته دوی په 14 پاڼو کې د قانون طرحه جوړه کړه او ټول واک پکې امیر المؤمنین یا د دوی سیاسي او مانوي مشر ته وسپارل شو. دا مشر د طالبانو بنسټ ایښودونکی ملا محمد عمر و. د قانون په طرحه کې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي، د ښځو حقونه او عدالت ته د لاسرسي حق یادونه شوې وه. طالبانو بیا هغه مهال تلویزیون او موزیک بند کړ، د ګیرې پرېښودل جبري کړل او ښځې یې اړې کړې چې مخپټې وګرځي. د طالبانو په قانون کې ښځې له کاره او نجونې له ښوونځیو منع شوې وې، د غلو لاس پرې کېده، شراب څښونکي په درو وهل کېدل او د سنګسار او اعدام حد هم جاری کېده. د راپورونو له مخې د طالبانو د اساسي قانون دا طرحه په 2015 کال کې هم چاپ شوه، خو په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو په بحثونو کې څرک نه لیدل کېږي. د نړیوال بحران په ډله کې د افغانستان د چارو کارپوه اندرو واټکنز ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د اساسي قانون له پخوانۍ طرحې داسې ښکاري چې دغه ډله ژورې مذهبي ریښې لري او پیاوړې متمرکزه واکمني غواړي. واټکنز ویلي طالبان د دو دلایلو له مخې اوس خپل پخوانی قانون نه یادوي. لومړی دا چې دغه ډله اوس په خپلو تګلارو کې نرمښت لیواله ده، او دویم دا چې ممکن دوی ویره ولري چې پخوانی قانون ته ګرځېدل به د دوی منځ کې درز پیدا کړي. خو څه چې ښکارا دي دا ده چې طالبان لا هم د اسلامي شریعت په ټینګښت او متمرکز نظام ټینګار کوي. د چارو کتونکي وایي د تیرو دو لسیزو تحولاتو د واک په اړه د طالبانو فکر یو څه بدل کړی. د دوی په باور طالبانو په وروستیو کې په ډاګه ویلي دوی اوس هغه ډله نه ده چې له 2001 کال مخکې وه. طالبانو په 13 جنوري میاشت کې وویل د قدرت د انحصار غوښتونکي نه دي او په دې فکر کې دي چې د افغانستان اوسنیو بنسټونو سره کار وکړي. خو د ښځو حقونه، د بیان ازادي او ټاکنې هغه مسایل دي چې په اړه یې د طالبانو اوسنی دریځ ګونګ دی. که څه هم طالبانو وروستیو کې ویلي چې د شریعت د اصولو له مخې ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکوي، خو اوسنی د دوی په ټکو کمزوري ازادۍ به یې محدود شي. دغې ډلې سره سولې ته د رسېدو له هیلو سره سره په واشنګټن کې میشتې د اتلانتیک شورا یو غړي سید جاوید احمد ویلي د واک په اړه د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ بیلابیل نظرونه شته چې دا به د سولې خبرې ډېرې اوږدې او لانجمنې کړي. احمد ویلي که بین الافغاني خبرې پیل هم شي ډېرې به پیچلې وي او ممکن په اړه یې بحثونه کلونه وخت ونیسي. خو د نړیوال بحران په ډله کې د افغانستان کارپوه اندرو واټکنس یو څه هیلمن دی او وایي په حقوقي برخه او د حکومتولۍ په چارو کې د اوسني حکومت او د طالبانو شته تګلارې ډېر نږدېوالی او ګډ ټکي هم سره لري.
د سولې د بریا په صورت کې د افغانستان په راتلونکي کې د طالبانو د ونډې د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو تحلیلي مطلب مو اورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا جګړو او له بلې خوا د کورونا ناروغۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي، نو باید دواړه خواوې د روژې په درناوي اوربند وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د نورستان اوسیدونکو د روژې په مبارک میاش کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې له یوې خوا دوامدار جنگونو خلک ستونزو سره مخ کړي او له بل لوري کورونا وایرس ولسونه بیروزګاره کړي او د ژوند مشکلات ورته زیات کړي دي. د مرکز پارون اوسیدونکو جواد ازادي راډیو ته وویل
هر ګورو چې تر هر نامه لاندې وي افغان وژنه کوي، کاغذ د هیواد دننه وي او که د هیواد بیرون وي، د خدای په لحاظ اوربند وي. چون له یو خوا د کورونا ناروغۍ له بده مرغه ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې سرایت کوي، فراخېږي، ټول په یو ټغر سره کښېني او د سولې، یووالي، اتحاد او اتفاق ورورګلوۍ لاره غوره کړي.
دوی وای روژه د برکتونو، رحمت او ورورولۍ میاشته. نو وسلوال طالبان او په جنگ کې ښکېل اړخونه دي په خپل منځ کې تلپاتې سوله وکړي چې افغانان په آرامه خپل عبادت ترسره کړي. عصمت الله وای
روژې میاشت خو ډېرې برکتي میاشت دی. افغانستان بدبختۍ سره مخامخ دی، مشکلات دي، هم د حکومت نه غوښتنه ده او هم د طالبان ورونو چې یو بل ته تفضیلي وکړي او اوږه ښکته کړي او خبره ته کښېني او مشکل شریک حل کړي.
دینی عالمان هم وایي افغانان د جنګونو او د کورونا وایرس له امله د ډېرو بدو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. نو په جنگ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د جنگ ګرمولو پر ځای دي د جنگ سړولو او اوربند لپاره کار وکړي او د یو بل له وژلو دي لاس واخلي. د پارون قومي شورا مشر مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل
د الله رحمتونو په نظر کې ونیسي او جنگونه دې بند کړي، ځکه چې رمضان د عبادت میاشت ده. د دې خاطر په کار ده یو طرف ته دغه کورونا مرض چې په دنیا کې شایع شوی دی، نو د دې په خاطر باندې موږ همیشه غوښتنه ده خاص کر د علماو دوخانه چې دغه جنگونه بس کړي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د روان زیږدیز کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شو. افغانانو هیله درلوده چې د یاد هوکړلیک سره به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، خو لا تر اوسه یې هم د سولې او امن راتلو دغه ارمان نه دی پوره شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې لوستو ځوانانو په وړیا توګه په خپلو کورونو کې ښوونځي خلاص کړي دي. د روزګان ولایت یو شمیر ښوونکي او لوستو ځوانانو د کورونا سره د مبارزې په خاطر او د ماشومانو د زده کړو د روان ساتلو په خاطر دا کار کړی دی. دا په تاسې حال کې ده چې اوس مهال په ټول افغانستان کې ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او د راډیوګانو او ټلویزیونونو له لارې د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر تړل سوي او ماشومان له زده کړې بې برخې سوي، خو د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر ښوونکو او لوستي ځوانانو په خپلو کورونا او کلیو کې په وړیا توګه ماشومانو ته د زده کړې مرکزونه خلاص کړي دي. دا د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې یوه له هغه ښوونځیو څخه ده چې د جمعه ګل همت په نوم یوه لوستي ځوان په وړیا توګه خلاصه کړې او په خپل کلي کې ماشومانو ته هره ورځ کور په کور د ښوونځي کتابونه تدریس کوي. په دغه ښوونځي کې چې و ماشومان شتون لري، ټولې د یوې کورنۍ دي او فاصله یې هم په نظر کې نیول سوې ده. جمعه ګل چې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي ټولې تګلارې مراد کړي، ماسک اچولې او دغه راز د سکلې هم په لاسونو دي، وایي د تدریس تر څنګ ماشومانو ته او د ماشومانو کورنۍ ته د کورونا ویروس د خطرونو په اړه هم معلومات ورکوي.
قدر تو وایم پر ټول ورځګان میشتو مو دا ژغ دی چې تا یو څه کړی دي دولت ستا د پاره شپاڼه سکاله څه کړی دي، یا د استاد درته نیولې دي، یا بل څه، یا بل څه تعمیر درته نیولې دي. نن چې دا نړیواله وباره لاړ څه یې پر کور کړی، ته خو راسه نن یا یو کال به، یا به پنځه میاشتې، یا به شپږ میاشتې، هند الهي، یا د خدای دپاره، یا د دولت دپاره، یا د ماشومان د آینده دپاره ماشومانو ته درس ور.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده او دغه راز په دغه ولایت کی وټلونه، حمامونه او گنجونه او نور هغه د غنی غونی زاینه هم دولت تړلې دي. زینت الله چې په ترینکوټ کې د سیدال خان فلیسه کې شوون کې دي، دغه ماشومان د پلرونو او میندو څخه غوښتنه کوي کوم چې په سیمه کې لوست ځوانان نسته چې خپل ماشومان دي په خپل کورونو کې په یو ډول نه په یو ډول په زده کړو مصروف کړي، څو لې وی خو له کورونا څخه خوندي وي او له بلې خوا یې تر سترګو لاندې وي. زینت الله وایي کچېری ماشومان هم داسې تر ډیره له زده کړو لرې پاتې سي، په راتلونکي کې د یادو ماشومانو مینه او علاقه د درسونو سره کمیږي او ذهنونه یې هم بلې خوا ته اوړي. د پوهنتون استاد فکر محمد سوري بیا له ښوونکو څخه غوښتنه کوي چې هغه زده کوونکي چې تر اووم ټولګۍ څخه لوړ په لوړو ټولګیو کې زده کړې کوي، هغوی ته دې د یو شمېر مهمو مضامینو لنډ او خلص نوټ وباسي او هغه زده کوونکو ته دې ورکړي.
زما په شخصي نظر یوازې یو دا شی کېدلی سي تر څو چې دغه شاګردان هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې نه سي، چې د معرفت ریاست او سره مربوطه خپل ټولې لیسې چې کوم امرین د لیسو دي، هغوی یو شی په لنډ ډول وکړي چې دوی راولاړ سي هغه مضمونونه چې نوټ غواړي، ساینسي مضمونونه دي، هغه کلیدي مضمونونه دي چې دوی دغه څخه په کانکور نور ځای کې استفاده کوي پاتې نه سي. استادان که دا یو زحمت وکړي چې د دغو یو شارټ نوټ راوباسي یا لنډ خلص نوټ راوباسي، دغه لیسې د طریقې څخه بیا د شاګردان کافي وخت چې مکتب شروع کیږي د دې ترغه وخت پورې د دغه څخه استفاده وکړي. کله چې مکتب شروع سو بیا که یو تیز مرور پر وکړي شاګردانو بغه شرط نو ټول کتلې.
مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې د غزده کړې دی په سیمه کې د سیمه ایز رادیوګانو له لوري پیل سي. مدني فعال تاوله په غان ازاد رادیو ته ویل چې د رادیوګانو په مرسته کولای سي د طالبانو تر ولکې لاندې او په هغه سیمه کې چې لوست ځوانان نسته هغه ماشومان هم له زده کړو برخمن کېدای سي.
دولت څخه یو هله کیږي چې په دغه یو څو رادیوګانو کې چې مثلا په دې کې یو داسې استاد ودروي د یو ساعت یا نیم ساعت لپاره دی استاد ته معاش ورکړي تر څو استاد د رادیو له لارې څخه ماشومان په کور کې رادیو هر سړی لري چې دغه رادیو تعقیب کړي، یو ساعته یا نیم ساعته خبرونه دي دا ماشومان ته تزده کړي په مورد جوړ کړي تر څو وتوانېږي دغه روزګانیان ته درس ورکړي.
د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا د یادو ځوانانو هڅې ستایي او هرکلی یې کوي، خو غوښتنه کوي چې کورونا جدي ونسي. د یاد ادارې مشر میرزا محمد سالاري دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کې د راډیوګانو له لارې زده کوونکو ته د تدریس چارې پیل کړي. دا په روزګان ولایت کې لومړی ځل دی چې یو شمېر ځوانان او ښوونکي په وړیا توګه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د روژې په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تګ راتګ جدي بندیز لګیدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه په کابل ښار کې د خلکو او ترافیکو پر مخ جدي ګرز بندیز د عملي کېدو وړ دی. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرز بندیز به د حالت تر عادي کېدو پورې دوام ولري. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نویو مواردو راپور ورکړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره ده.
بلې، سلامونه تاسو ته. کل صاحب، څنګه چې تاسو مرتي اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو خبر ورکړ. د دې وزارت له رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې تازه په ټول هیواد کې 15 نوي د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا لومړی لوړ شمیر دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت کیږي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په کندهار کې 35، په کابل کې 11، په ننګرهار کې 10، پنجشیر کې 15، په هرات کې 3، غزنی، فرا، پروان، دایکندی، لغمان او نیمروز ولایتونو کې یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. په دې سره همحاله بیا د افغانستان د کورونی چارو وزارت سرلنن نورز، یعنی جمعې پورس، په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سبندیز عملی کړی دی او هیڅ چاته په خار کې د ګرځېدو بازارونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د کورونی چارو وزارت د ویان مرستیال مروه مینی ازادي راډیو ته ویل چې د غیر ضروري وتلو لپاره له کور څخه بل هیڅ پلمه.
کورونه چار وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخوانی شریک شوی نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندیز په جدید ډول باندې عملی کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوي وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول. له هیوادوالو څخه د مرستې او حوصلمندۍ یو غوښتونکی یو.
دا په تاسو حال کې د چینن جمعه د روژې میاشتې لومړۍ ورځ د په کابل ښار کې ګرځبندیز هم په ډیر جدي نیول شوی دی. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې دغه ګرځبندیز دوی لپاره سخت ستونزې جوړې کړې دي او دوی نشي کولای چې په سمه توګه باندې خپل د خوراک لومړني توکي برابر کړي. هممهاله په داسې حال کې چې دغه ګرځبندیز په کابل کې جدي نیول کیږي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې کورونا وایرس لامل 30 کسان مړه شوي او 178 کسانو بیرته خپل روح لاسه کړی د بلې تکل سپ.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د نویو پیښو او همداراز په پلازمینه کابل کې د ګرځبندیز د سختو نویو شرایطو د جزئیاتو په اړه مو راپور اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، د خوراکي موادو بای ډېر زیاتې لوړې شوي، خروالي باید توجه وکړي. د ملي سوداګرو څخه غواړم چې بې وزله کورنیو سره لازمې مرستې وکړي. انصار الله حکیمي د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي چې د مهترلام ښار په قرنطین سره تر اوسه یوې غریبې کورنۍ سره هم مرسته نه ده شوې. د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، هلمند ته چې کومې 50 میلیونه افغانۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره راغلي، چارواکو تر اوسه پورې یو ماسک هم چاته نه دی ورکړی. اسلامیار لیکي چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید طالبان او افغان حکومت اوربند وکړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او له بلې خوا یې جنگ ژوند اخلي. حکمت الله حقانی د هلمند ولایت له چانجیر ولسوالۍ نه لیکي، په هلمند کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، باید مکمل بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا په ډېرې تیزۍ سره روانه ده. او نقیب الله فاروقي له ګرش ولسوالۍ نه لیکي، ټولو افغانانو ته د روزې د لومړۍ ورځې مبارکي وایم، خدای دې کورونا زموږ له هېواده ورکه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې راپورونه او د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خو له هغه مخکې فرشته جلال زید خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د وسلوالو طالبانو 550 تنه بندیان تر اوسه له بنده خوشي سوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره او د بندیانو د تبادلې په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس دا کسان د هغوی روغتیایي وضعیت عمر په بند کې د تېرې کړې مودې ته په پام خوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روژې د مبارکه میاشت د رابرېدو په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې حکومت او د افغانستان خلک له طالبانو غواړي چې په دې میاشت کې له تشدد لاس واخلي او اوربند کړي. خو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس غنی د اوربند وړاندیز منطقي نه ګڼي، ځکه د سولې پر بهیر لانجې او اختلافات نه دي حل شوي. د امریکا کانګرس پرون د 340 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه چې د کورونا ویروس له کبله د کمزوري اقتصاد د ښه کولو لپاره ولګول سي. دا لایحه چې سنا او استازو مجلس مثبتې رایې ورکړې باید د امریکا جمهور رئیس لاسلیک کړي، خو ولسمشر ټرمپ مخکې له مخکې ویلي چې لاسلیک کوي. او د تاجکستان ولسمشر په خپل هیواد کې له بزګرو غوښتنه کړې چې روژه دې نه نیسي. امام علي رحمان پرون خپلو خلکو ته په پیغام کې ویلي چې روژه نیول هغوی ته په عصومي ناروغیو د اخته کېدو امکانات زیاتوي او له بزګرو یې غوښتنه کړې چې د ځان او خپلو کورنیو د روغتیا لپاره دې تش کال روژه نه نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د راپورونو لړۍ یو ځل بیا د تاجکستان ولسمشر له کروندګرو او مالدارو خلکو غوښتي دي چې سکال د روژه نه نیسي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون پر اساس تاجکستان یو له هغو هیوادونو دی چې مذهبي ازادۍ پکې محدود دي. د تاجکستان حکومت وایي چې تر اوسه یې د کورونا وایرس حتی یوه پیښه هم نه ده ثبت کړې، خو له کروندګرو په دې خاطر د روژې د نه نیولو غوښتنه کوي چې د ساري ناروغیو پر وړاندې د بدن مقاومت کم نه شي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له کروندګرو غوښتي چې سږ کال روژه ونه نیسي چې صحتمند پاتې شي او په کروندو کې کار وکړي شي. د دغه مسلمان هیواد چې د افغانستان ګاونډی دی حکومت ادعا کوي چې هیڅوک پکې په کورونا وایرس اخته شوي نه دي، خو ولسمشر یې امام علي رحمان پرون پنځشنبه وویل چې روژه د دې سبب کیږي چې انسان د ساري ناروغیو په وړاندې کمزورې شي او په ناروغۍ اخته شي. د تاجکستان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په درشل کې لیکلي سره له دې چې دا ډول ساري ناروغي تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې نه ده لیدل شوې، خو د دې معنا دا نه ده چې بې پروا شو او لاس تر زنې ورته کښینو. سره له دې چې د تاجکستان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د کورونا هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې، حکومت خپلې ټولې پولې تړلې او د جماعتونو د بندولو په شمول یو لړ اقدامات کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. شغلی رحمان د حکومت پلوه دینی عالمانو په قول ټینګار وکړ چې روژه نیول کروندګرو، مالدارو او نورو هغو کسانو ته چې سخت کارونه کوي تاوان لري. رحمان ویلي پر هغو ټولو کسانو چې په کروندو کې کار کوي ژغ کوي چې د خپلې روغتیا او د خپلې کورنۍ د سوکالۍ لپاره تر مناسب وخت پورې د روژې د نه نیولو فتوا عملي کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون تاجکستان د مذهبي ازادیو د ځپلو او په مذهبي ازادیو د بندیز د لګولو له نظره د ځانګړي اندیشنې وړ هیواد بللی دی. د امریکا د دغه کمیسیون د تیر کال په راپور کې راغلی د تاجکستان حکومت هڅه کوي چې د مسلمانانو دینی عبادات په دقیق ډول کنټرول کړي او د هغو کسانو چې خپل دینی عقاید بیانوي د عمر د خبرو د ځای او نیټې په شان ډېر واړه جزئیات ثبت کوي. ولسمشر رحمان د خوراکي موادو د تضمین په اړه دا پیغام په داسې حال کې ورکړی چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت د پیسو له نړیوال صندوق او مرستندویانو څخه پر نړیوال اقتصاد د کورونا وایرس له اغیزو سره د مقابلې لپاره د فوري مرستې غوښتنه کړې ده.
من جان بشر دوستم د میدان وردک ولایت د بندیشک ولسوالۍ د ګوډه د پیوند کلي. د کرونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړی د هرې ورځې په تېرېدو سره په لسهاوو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنا د ګران هېواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هېواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند ولایت د شتم سیزن کې د دنیا ټول په کرنټین دی یا د ښارونو کرنټین کړي دي. دغه مسلمانان خو د دوکانو د کورو کرایې نشي برابرولی، دغه دې په کرایې پرېږدي په دغه وخت د کرنټین د ښارونو یا دوکانونه بندې یا کاروبار بند دي. د الله د رضا سره د کرایې او د دوکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچي او رئیس جمهوران هم دغه حق لري چې په دا باره کې په مکړ سره وکړي د مسلمانانو سره او یا دغه اعلان وسلام.
نو دا پر دا ولایت پر اروت دی ول سوالی څه زنګ ستوم دا بندیان چې دي یا د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوی مرکی په دا کدار کې چې دی ست د موږ منطقي څه بندیان سره پر آیا پر معمولی شی باندې سر نیول خو خه اما دا چې وګړي چې خوران وای موږ د ملاقاتي خدای دا خو بند دی او د اخر حکومت هم مشتنه ده هیڅ شی نه دی معنی معمولی شی او پات څه د پیسې چې د ملاقاتيان چې دا د هیڅ خبرې لا څه تذکر په لاس کې دی یو ورغلی په دې اغه هم زنګونه وایي درې رسیدلې اغه تاسو په راتلو کې موږ دا وایو چې د ولر مقام څخه چې دا بندان ته ډېر ځکه ته وځو چې لکه یو ولکو یا لکه دوه مې لا ته درې چې نه لکه دا خرص او مصرف ورته ګور. السلام علیکم دا ما پیغام تو وایي ستاسو
پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته راپور واوري. د امریکا د استازو جرګې د نږدې 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت یو لایحه تصویب کړه. د پیسې به د کورونا وایرس له کبله پر راغلو زیانونو او د دې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې پر چارو ولګول شي. بلخوا په اروپای ټولنه کې حکومتي مشران د 1 تریلیون یورو په ارزښت اقتصادي مرستې پر یوه بسته سله شوي دي. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د تقریبا 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه تصویب سوې لایحه به د کورونا وایرس له کبله راغلي مالی زیانونه جبران کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او لکو اوښتی او نږدې 1,90,000 کسان یې مړه کړي دي، خو اټکل کېږي چې دا شمیر ښایي تر دې زیات وي ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 5 اونیو کې 24 میلیونه کسان وزګاره سوي او د اروپا د مرکزي بانک مشر خبرداری ورکړی چې روان کال ښایي د دې لوی وچې اقتصاد 15% نزول ولري. په امریکا او اروپا کې د دغو اقتصادي زیانونو علت د محدودیتونو او قرنطین لګول و چې د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لپاره یې فشارونه زیات کړل. په امریکا کې هم په څو ایالتونو کې محدودیتونه په تدریجي ډول په کمیدو دي. په اروپا کې له جرمني نیولې تر چک جمهوریت پورې چې د کورونا وایرس د اخته کېدو او په دې وایرس په مړینو کې د کموالي راپور ورکړی، اوس په تدریجي ډول تجارتونه او کاروبارونه له محدودیتونو سره سره پرانیزي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی تر هغو چې د کورونا وایرس په وړاندې با دوامه درملنه یا واکسین نوي جوړ سوی، لګول سوي محدودیتونه دي دغسې پر ځای پاتې وي. د سازمان په خبره کې داسې ونیسي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي زمینی پرمختګ به د دغه وایرس د خپرېدو د دویمې څپې له کبله په چټکۍ له لاسه ووځي. په همدې حال کې له مراکش نیولې تر انډونیزیا پورې په میلیونونو مسلمانانو له محدودیتونو او قرنطین سره نن روژه پیل کړه. په ګڼو اسلامي هېوادونو کې جماعتونه تړلي او په جمع لمونځونه منع سوي دي. خلک په ډله ییز ډول روژه ماتی هم نسي کولی. خو د پاکستان او بنګلادیش په څیر ځینې هېوادونه شایي د روغتیایي چارواکو له خبرتیاو سره سره په جماعتونو کې په ډله ییز ډول خپلو لمونځونو ته دوام ورکړي او دا تجمع شایي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو سبب سي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسي او د کورونا وایرس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایرس لکبل د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړي دي. کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستي شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نور ستونزو په اړه پکټه به سره وورو.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو د سمیع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنه دا پیغام درته پرېږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډېر به ښه وي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورته زابل په ښار کې ګرانی ډېریږي او دی وای چې کومه کونه کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ ډول کې په نهه مناهیه کې لاری لاسی بازار خلاصی مشکل خواری تولار سو و سلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره متماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس و طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کړي. مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوي دي. مخکې په 0 روپۍ وه، نن په 350 پرل کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولس څوک
السلام علیکم، زه زید خبره کوم. ما د اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې د کورونا د وایرس په خاطر یې ښارونه بند کړي دي. پر مر باندې ډېر ګراني ده، نه د ماښام
خدای کله رو د سهار د ماښام جمع کړو، د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکار دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکار دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص کړي.
السلام علیکم وګر ولایت سوالی نه تماس کې سوالی کے مالٹا نارنج لیمبو دا خلق دیدہ